اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. لومړی توجه وکړئ څو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د لسګونو روغتیا پالانو د روزنې خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون سه شنبې په یوه ټویټ کې وویل چې د جنوبي حوزې د 12 روغتونونو 28 روغتیایي کارکوونکو او 11 نرسانو ته د شدیدې خوارځواکۍ د مرکزونو په بستري برخو کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې یو روزنیز کورس پای ته ورسوه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د درملنې د دې ډول 130 مرکزونو ملاتړ کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په بدخشان کې له یو شمېر هغو کورنیو سره مرستې کړي چې د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون سه شنبې په یوه ټویټ کې وویل تیمونو یې له کورنیو سره چې شمېر یې نه دی ښودل شوی د کمپلو، خیمو، ترپالونو او سولري تختو مرستې د دې لپاره کړي چې هغوی د طبیعي پیښو د خطرونو په وړاندې ښه چمتووالی ولري. سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو لپاره خپل هغه لوبغاړی وربللی چې د هند په غوره لیګ کې ښه ځلېدلی دی. ماتیشا پاتریانا چې د هند غوره لیګ په اتلې لوبډلې چینای سوپر کینګز کې لوبېده پرون سه شنبې د افغانستان په وړاندې د درو یو ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته وبلل شو. دا به لومړی ځل وي چې نوموړی په یو ورځنیو سیالیو کې د سریلانکا په ملي لوبډله کې شاملېږي. پاتریانا چې د کوچني ملینګا په نوم مشهور شوی د هند په غوره لیګ کې 19 لوبغاړي وسوسول. امریکا وایي د روسیې په خاوره کې د حملو ملاتړ نه کوي. د سپینې ماڼۍ ویندوی پرون مازیګر وویل د امریکا حکومت په مسکو ښار کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په باب د معلوماتو پر راټولولو بوخت دی، خو واشنگټن د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو ننګ نه کوي او یوازې د خپلې خاورې د بیرته نیولو لپاره له اوکراین سره پر مرسته تمرکز کوي. روسیه پر مسکو بی پیلوټ الوتکو د وروستیو حملو تور پر اوکراین پوری کړی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون سه شنبې په یو خبری کانفرانس کې وویل
دا کاملا واضح ده چې دا د اوکراین د پریکړو پر مرکز زموږ د یک شنبې د ورځې د پیاوړي برید په وړاندې د کیف د رژیم غچ اخیستونکي اقدامات دي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د سه شنبې د ورځې د بی پیلوټ الوتکو یا درون په بریدونو کې څو ودانۍ په نقشه شوې چې تر اوسه یې د سرومال د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړی شوي. یو یمنی چارواکی وایي د دغه هیواد د حکومت او حوثي وسلوالو ترمنځ 43 مړي تبادله شوي دي. د یمن د حکومت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي پرون سه شنبې وویل دا د یمن د اته کلنې جګړې له پایله تر اوسه د شمېر له پلوه د مړو تر ټولو لویه تبادله ده. دواړو خواوو د یو بل مړي د دوشنبې په ورځ په الجوف ولایت کې د ځایي چارواکو په منځګړتوب تبادله کړل. ناتو کوزوو ته د نورو وسوه سرتیرو د لیږلو پریکړه کړې تر څو د دې هیواد په ختیځ کې د قهرجنو اعتراضونو مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د غراس پرون سه شنبې خبرداری ورکړ چې د ناتو ځواکونه به له ټولو لازمو اقداماتو کار واخلي چې په سیمه کې د کوزوو ټولو اوسیدونکو ته د امن فضا یقیني کړي. او د چین د ستور مسلو نوې ډله فضایي تمځي ته ورسېده. چین پرون د یو ملکی په ګډون د ستور مسلو نوې ډله د مځکې په مدار کې د خپل هیواد فضایي تمځي تیانګونګ ته ولېږله. په دې ماموریت کې د فضایي سفرونو د یوه پخواني قمندان، یوه فضایي انجینیر او د پیکینګ پوهنتون د یوه استاد ترڅنګ په لومړي وار یو ملکي وګړی فضا ته لېږل شوی دی. چین په 2021 میلادي کال په فضا کې تمځای جوړ کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي نړیوال باید پر افغانستان لګول شوي بندیزونه لرې کړي. امیر خان متقی دا غوښتنه پرون سه شنبه د بلغاریا د وروستۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې په مراسمو کې چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړ شوي وو وکړه. هغه پر افغانانو ژغ وکړ چې له هېواده دې نه ځي او که ځي هم له قانوني لارو دې لاړ شي. د همداراز وویل چې حکومت د هیچا مخه نه نیسي. نور حال نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پر نړیوالو غږ وکړ چې پر افغانستان لګول شوي بندیزونه لرې کړي ترڅو افغانان وکولی شي په کور دننه او بهر خپلو اړتیاو ته لاسرسی ولري. ښاغلي متقی دغه غوښتنه پرون په بهرنیو چارو وزارت کې د هغو 13 افغانانو د فاتحې په مراسمو کې وکړه چې له بلغاریا نورو اروپایي هیوادونو ته په لارې په یوه کانټینر کې د هوا د کمښت له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد د متقدی وینا لنډه برخه او د څرګندونو ځینې برخې په خپل ټویټر پاڼه کې خپرې کړې دي. ویل شوی دا پیښه د فبروري په 18 رامنځته شوې وه، خو افغانستان ته د دغو افغانانو مړي له څه کم درې میاشتو ځنډ وروسته تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د اریانا افغان هوایي شرکت د یوې الوتکې په ذریعه کابل ته ولېږدول شول. خاغلی متقید قربانیانو خپل خپلوانو ته په خبرو کې نړیوال بندیزونه دغه ځنډ مهم لامل وبلله او هغه د افغانانو په وړاندې د نړیوالو یوه غیر عادلانه تګلاره یاده کړه. متقی زیاته کړه، موږ د جسدونو د انتقال لپاره یوه ځانګړې الوتکه چمتو کړې وه خو اجازه ورنکړل شوه. دوه ځلې هغه پیسې چې د جسدونو د انتقال لپاره لګېدلې مسترد شوې. د هغه په خبره په دغه بشري موضوع کې د افغانانو په وړاندې د نړیوالو غیر عادلانه تګلارې دا پروسه تر دریو میاشتو پورې وځنډوله. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال پر افغانستان د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې نړیوالو دغه بندیزونه د طالبانو د حکومت له کړو وړو سره تړلي دي. له طالبانو د نړیوالو عمده غوښتنې هم تر ډیره د افغانستان د ټولو وګړو په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونو ته په درناوي او د یو ټول ګډونو حکومت پر جوړېدا څرخي. خو د 2021 کال له دوبي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، سرپرست حکومت یې د نړیوالو ډېرې غوښتنې له پامه غورځولې دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو او ښځې او نجونې هم له پوهنتوني زده کړو راګرځولي دي. په بهر کې د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني کنګل کېدا، د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوي بندیزونه او د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت نه په رسمیت پیژنده په افغانستان کې روان بشري او اقتصادي بحرانونه لا پراخ کړي دي. د کاري فرصتونو نشتوالی او یوه مبهمه راتلونکي د دې مهم لامل بلل کېږي چې افغانان د اروپا په نیت خطرناکو لارو ته زړه ښه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې په خپل هیواد کې د پاتې شي او که بهر ته هم ځي او راځي له قانوني لارو د کار واخلي.
هر څوک کولای شي چې په قانوني لارو باندې ولاړ شي، سفر وکړي، راشي، ولې ځانونه د داسې خطر ته نه اچوي چې خدای مکړه داسې پیښو سره مخامخ شي لکه د بلغاریا، لکه د ایټالیا.
خاغلی متقی که څه هم د ایتالیا د پیښې جزئیات ورنکړل، خو د بلغاریا تر پیښې څه باندې یوه اونۍ وروسته د فبروري میاشتې په 26مه د ایتالیا جنوبي سواحلو ته نږدې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ایټالوي چارواکو پرون وویل چې په دې پیښه کې د مړو شوو 48 افغانانو مړي د ښخېدو لپاره افغانستان ته لېږدول شوي دي. چارواکو پرون سه شنبه وویل د ایټالیا جنوبي ښار کوترو ته نږدې د دغې ډوبې شوې کښتۍ د مړو لټونې پرون پای ته ورسوو. په ډوبې شوې کښتۍ کې چې ویل شوي د ترکیې له لویدیځ سواحلو خوځېدلې وه لږ تر لږه 180 تنه سپاره وو چې لږ تر لږه 94 تنه یې مړه شوي دي. نور مړي تونس، ایران، فلسطین او پاکستان ته لېږدول شوي او یو شمېر هم په فنلند، جرمني او ایټالیا کې ښخ کړی شوي دي. د چارواکو په خبره د دې پیښې شپږ تنه لا تر اوسه لا درک دي.
تازه، کره او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ټاکل شوې ده چې سبا په استرالیا کې د دې هیواد د ځانګړو ځواکونو هغه سرتیري په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په تور په یوه محکمه کې ودرول شي چې په افغانستان کې د ښه خدمت په خاطر د استرالیا یو لوړ مډال هم ورکړی شوی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې ډیری استرالیایي ځواکونه په اورزګان ولایت کې دېره وو. د دغو ځواکونو لخوا د ترسره شویو جنګي جنایتونو اداو په استرالیا کې جدي بحثونه راپورته کړي دي. نور جزئیات نوري اسنوري اپریدي.
ټاکل شوی چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو سرتیری بن رابرټ سمیت چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په موده کې 15 ځلې ماموریتونه ترسره کړي، د جنګي جنایتونو په تور سبا پنځشنبه د جون په لومړۍ نیټه محاکمه شي. نوموړي ته د یو اتل په څیر د ښکاره میړانې په نوم د دې هیواد د پوځ تر ټولو لوړ میډال په 2010 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو پر دو سنګرونو د حملې په خاطر ورکړل شوی و. د رویټرز د راپور له مخې نوموړی تورن دی چې په افغانستان کې په غیر قانوني توګه د شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلود. د استرالیا ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو د اداو څېړنه وروسته له هغې پیل شو چې استرالیا سیدني مارننګ هیرالډ د ایچ او کانبرا ټایمز ورځپاڼو په 2013 میلادي کال کې په خبرو کړو مقالو کې سمیت تورن کړ چې د 2009 او 2012 کلونو ترمنځ د بې وسلې افغانانو په وړاندې د نه منلو له ځواک څخه کار اخیستی دی. وروسته له هغې چې په 2020 میلادي کال کې د یو خپره شوي راپور موندنو وښوده چې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو غړو په افغانستان کې لسګونه بې وسلې افغانان وژلي، د دغو ځواکونو د کړو وړو په اړه په استرالیا کې حساسیتونه زیات شول. د سمیت په ګډون د استرالیا د پوځ 101 سرتیرو ته مډالونه ورکړل شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د پوځ لوی درسیز انګوس کمپل یو شمېر هغو استرالیایي سرتیرو د دغو مډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکي افغانانو او زندانیانو په وژلو تورن شوي دي. هغه ویلي چې د استرالیا دفاع وزیر ته یې په یو استولي مکتوب کې له یو شمېر تورنو سرتیرو د مډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې او دا په دفاع وزیر پورې تړلې چې په دې اړه پرېکړه وکړي. خو د استرالیا د پارلمان یو سناتور مالکولم رابرټس ویلي چې د پوځ له لوی درستی څخه د هم هغه مډال بیرته واخیستل شي چې د افغانستان د پوځي ماموریت په تړاو ورکړل شوی دی. په 2020 میلادي کال کې د استرالیا 9 سرتیري په جنګي جنایتونو تورن شوي چې ویل شوي د پوځ اوسني او پخواني 15 سرتیرو په جدي جرمونو کې لاس درلود، یا یې په خپله جرمونه ترسره کړي یا یې هم له عاملانو سره په ترسره شوو جنایتونو کې مرسته کړې ده.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان یو شمېر اوسیدونکي وایي په ولایت کې د بیلابیلو میوو بڼونه جوړ شوي، ډیری په حاصلاتو هم راغلي دي، خو د مارکیټ او سړو خونو د نشټوالي په وجه اکثره میوې خرابېږي او له منځه ځي. دوی له حکومت او مرستندویو ادارو غواړي چې ورته بازار پیدا کړي او د سړو خونو غم ورته وخوري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرنی او یخ ولایت دی چې په هر دره کې د ډول ډول میوو ځنګلي ونې بوټي شتون لري او د دې سربیره په تیرو شلو کالو کې په یاد ولایت کې ولسونو مؤسساتو او حکومت ته اصلاح شوو میوه ورکوونکو ونو بوټو باغونه جوړ کړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دغه ډیری بڼونه اوس په حاصل ورکولو راغلي دي، خو د مارکیټ او سړو خونو نشتوالی په وجه یې میوې په کورونو کې خرابېږي او له کاره وځي. صاحبداد همدرد ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې د مڼو، شفتالو، زردالو، همدارنګه انګور، توتان د ښه ډیر زیات کیږي. نه خو د خلک د ساتلو ځایونه لري او نه هم سم سرکونه دي چې په وخت زمان سره د بازار ته وړاندې شي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو انجینر نصیر الله جلال راته وویل سیمه د نورستان د نورو ځایونو په پرتله توده هوا لري او پکې د پسرلی میوې را رسیدلې دي. په خبره چې د مارکیټ او سړو خونو نشټوالی لامل یې اوس له باغونو ترلاسه کیدونکي شفتالان یو من پاویا یا اتیا افغانیو پلورل کیږي، خو د موسم تیرېدو سره بیا همدا بڼوال له بازار یو کیلو شفتالان تر 200 افغانۍ ورانیسي.
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ کې شفتالان او زردالان او دارنګ نور د پسرلنی میوې را رسیدلې دي. دلته د خلک چې د ساترو لپاره سټورونه لري، اوس چې دی یو خلطه په اویا روپۍ یا اتیا روپۍ خرڅوي، نو بیا بیرته چې دی همدغه میوه دا خلک اخلي یو کیلو په سل یو نیم سل روپۍ. نو که چېرته دلته سړی خونې جوړې شي، نو یو خطه به دا خلک چې دی همدلته دا